ولاکی چې خپل خزه دی هو ورته کنځا وکړو.
زموږ په کور کې زما سره د ماشومانو پلار ترونه یې اما یې خواهش یې خو سر مې ټوله را سره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي. مور اول کوم لوری ونیسي؟ یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري. نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو. ګوره ورور جانه، دا خو دې ښه کار نه دی کړی.
خو علیمې خورې، اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای؟
وروره، اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدې، خدای دې تا سره مل شي. دا کار خو یې تا کار دی.
همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه، قلف یې کړه، او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي. که دا کارونه دې پخپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده.
دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده. خبره دې منی، د کور ټول کارونه درته کوي، اولادونه دې ساتي، د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي.
وروره، لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه. سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې.
دا دې اوس نو څنګه چرت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي؟ ه وښځې ته لاړه شه له خپله کوره، ښه هیلداره شین چیر ادم که زه او غفار خو د باندې د غونې لاندې کینو. ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم، همالته مو چای راولېږه.
سیده، چای به در ولېږم، فهمې خورې؟ راولاړه سه، ولاړه سه، مخ لاسونه دې پاک ومینځه. راځه، یو علم کالي دې هم نن پرېولي دي، جارو دې هم کړي دي، ستړې ستومانه وې. زما زړه درته بېخي ټوک ټوک سو، ومې لیدلې چې ټول کار دې وکړ. راځه مخ لاس دې پرېمینځه، زه به چای درته راولېږم.
میندې له لومړۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسؤلانه پاملرنه کوي او په دې اړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي. خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کیږي ګرمې وګڼل شي، نو د دې رواني اغیزې پر ښځو او په تېره د مور پر ماشوم او اړیکه څه وي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له ارواپوز اولحق شم سره مرکه کړې ده.
استاد شمس، ځینې کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي، ژوبل شي، وسوسېږي، ولویږي، آن د مرګ پرایام په ښځو اچول کېږي. د پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي؟
ځینې وخت په شدیده توګه په خپله احتیاط د بدبختۍ لامل ګرځي. موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي، مانا دا ده چې دوی ونسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته، ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای. هیڅ کله داسې میرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولای.
کله ناکله چې په ناحقه په میرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي، دغه په خپله هم عقده زېږوي.
بالکل، عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کېږي. هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهېږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده. ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي؟ کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو. زموږ اخلاق ځکه بدلېږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځ ته راغلي دي. اخلاقا ورته بدیږي، هغوی مینې ورسره کمیږي، د ستونزې لامل یې ګڼي. د ماشومانو په رابطه هم دا قضیه ده. په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی، او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځ ته راځي ټولې د مور په رابطه وګڼي. د مور اړیکه سره طبیعتا ستونزې پیدا کوي.
بیا پاملرنه ورته هغه څه چې باید وکړي
نه کوي، ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی. کسانو
د حل لارې ورته څه کېدای شي؟
مثلا موږ دا ډاډ منځ راوړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حده پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دی ته نشته چې تاسو ماته ووایي. نقشونه هم همداسې دي. نارینه باید دې ته متوجه اوسه چې دا ښځې هېڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان زوبل شي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسونو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار
چش اچار
د ګوره اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل پاکو او شنو اوبو ډک وي کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی
قدر من اوریدونکو سلام خرغلاست خبرونه ته لکه څنګه چې خبر یی لکه د نورو شان غوندی اوړه هم ګران شوی او غریبانانی د خستلو توان نه لري پام دی اړه مو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو پرا بلل دي چې ټولو ته خرغ لاس وایم په خیر اغلی
مهرباني کور ودان مهرباني کور
ودان خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو غنم ګل صاحب کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول
ډیره خپ پښتنه دی وکړه دی وړو د ګرانه اصلي سبب دی وریجو ګرانې دل او د خېټو غټې دل دی دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ لامل همیشه وچ ډوډۍ خوري او ټول زورې دی وچ ډوډۍ په خوړلو اچولې نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي زکه چې مصرف ډیر دی بلې لته د خېټو غټې دل دی او هغه زکه چې په خوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او لزینو خو به زیات هم شوه خو اوس ماشومان هم په دوه خوراک نه مړېږي
مننه غلم ګل صاحب ډوډۍ مل صاحب ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول
مهرباني کور دی آباد د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی په خوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزورې کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمیده او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړۍ ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده
مننه ډوډۍ مل صاحب چوب ختی صاحب ته څه پکې وایي
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي
هو د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ او رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي
مننه چوب ختی صاحب اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم او هغه دا چې خاروالی ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي په لنډ ډول ځواب راکوئ غنم ګل صاحب لومړی تاسو ووایئ
د خاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپیره کړي
ډوډۍ مال صاحب تاسو څه وایئ
ځکه چې د حکومت او خاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري هغوی ټول عمر غوښې کبان میوې او ترکاري خوري نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر
چوب ختی صاحب تاسو پکې څه وایئ
د حکومت او خاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي او کله چې پوشي چې و ډوډۍ په یو ډالر کیږي وخاندي او خوشاله شي چې شکر د خار ځانی ده ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني زمونږ ولسوال تو غمای دی قیمتي دی الماس که څوک وویني نو پټ به یې کی تو غمای دی قیمتي دی الماس که څوک وویني نو پټ به یې کی زمونږ ولسوال. کار خو یې نشته ښه بېغمه دی تې وایي هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته ښه بېغمه دی ترې وایي هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی یوه ده مونږ ته امن بې امنی یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي او پوښتنې هم نه کوي وای زمونږ ولسوال.
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړې مرکه دراورو که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلک دي د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبریالان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوایې؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
هو،
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا پخپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو، اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یووی، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.